द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن دا ګلرس کال 2014 د اگست میاشتې 15 نیټه دا وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست 14 نیټه دا او د شپې 9 بجې دی دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینم ساته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زما وشتلیل هر کلی وایم او دې تاسو پام راګرځو ما د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د بلوچستان صوبایي اسمبلی 13 ورځ د کوټې خنړې پیښې په ضد قرارداد منظور کړی نوامی نیشنل پارٹی صوبائی غڑی وائی دا غصے قرار دادونا منظور شی او بیا ہیر شی
ہم تو صرف اپنے بڑاس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں
افغان چارواکی وائی جنوبی ہلمند ولایت دا نڑیوال ترہگر و نوے ہدف دے دا ولایت گورنر ویلی حلتا بحرنی ترہگر لطالبان و سرائی و زائش شوی
پدغه جنگیالی کې پاکستانی شته پدې کې چچنیان شته پدې کې آذربایجانیان شته پدې کې ترکمنان شته پدې کې چوغو یا غشته
او د ترکیه پولیس تسهیل ما د شام په وسیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوی او یو شمیر نور جوړل دي قدرمن اردوونکو موږ سره اوسې یو شمیر رپورټونه به هم په دینم ساته خبری خبرونه کې وړاندې کوو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے سر ٹکی تاسو بورے دے لاؤس پراندے کو خبرونا دے تفصیل سرا پدا سے حال چی دا بلوچستان اسمبلی روانوں نے دا کوئٹا پیو ہسپتال باندے شوے جان مرگی بریت پزت اکثریت سرا یو قرارداد منظور کرے اپوزیشن گندونا پا حکومت تور لگوی چی دا پیخا دا پاک چین اقتصادی شہرہ سرا ترلو رستو دا خلکو گمراہ کولو حسی کوی د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر مولانا عبدالواسی په دې محل باندې په حکومت کلک نیوکه وکړې او زیاته کړه چې د صوبایي حکومت دغه سي ګنګوسي بي ځای دي او د چین او دا چې د پاکستان د اقتصادي رهداري لوی لارې د کویټه د بمی چودنې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او د دې مقصد یوازې د خلکو پامړول دي او د عام خلکو وژنې ته یو جواز جوړول دي د افغانستان په سویلي هلمند ولایت کې د افغان امنیتي عسکرو په ضد جګړه کې بوخت وسلوال طالبانو د یو نوې کمانډو ځواک په مرسته خپل جګړه لا تنده کړې ده د دوی په وینا دا ځواک چې سره قطه نومیږي په سلهاو جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې مضبوط شواهد هم لري هلمند چې د پاکستان سره پوله لري د 1300 کلونو راهیسې د جګړې سره مخ دی ځای خلک وایي چې طالبانو دلته ډېر پرمختګ کړی او اوس د مرکزی ښار لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او مرکزی ښار یې په مؤثره توګه محاصره کړی دی د اتوار پر د شام اپوزیشن کنټرول لاندې ادلیب صوبې او ترکیه ترمنځ پولې باندې ترسره شوې یوې بمی چاودنې کې خواوشا 15 شامی یاغیان وژل شوي دي په برطانیې کې د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې یو ځانمرګي برید کوونکی هغه بس په نښه کړو په کوم کې چې جنګیالي ناست وو په دغه بس کې د وژل شوو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا ښودل شوي ځینې فعالین وایي تر څلوېښت پورې د شام حکومت یاغیان وژل شوي دي او د امریکې طوفان ځپلې ریاست لویزیانا ګورنر د اتوار په ورځ خبرداری جاری کړې دي چې د سیلاب اوبو په زیاتېدو دي او امدادي کارکوونکي په سیمه کې گیر شوي زرګونو خلکو سره مرستو کې بوختي ګورنر جان بیل ویلی دي چې نږدې 5000 خلک چې زیاتره د ریاست په شرقي برخه کې گیر وو د نیشنل ګارډ ټروپس او د کوست ګارډ هلیکاپټرو په مدد د کورونو او ګاډو نه روباسلی شو د نور زیاته کړي چې سختو بارانونو له امله شاوخوا 3 تن وجلی شوي او یو تن بې درکه دي او د نایجیریا اسلامي تندروړلې بوکو حرام یو ویډیو جاری کړې ده چې پکې دوه کال وړاندې د چیبوک سیمې نه تختولې شوې جنې کې خودل دي او حکومت ته خپل پیغام هم ورکړی دی د اتوار سهار په یوټیوب خپور کړی شوی د 10 منټو د ویډیو کې یو مخپټ تن چې پوزي جامې اغوستې دي په نایجیریا حکومت غږ کوي چې د دوی ملګري دې خوشې کړی شي د بوکو حرام تر مخه تختول شوې ډېرې جنې کې په بمبارۍ کې وژلې شوې هم دي یاد دی وی چې د کال 2014 اپریل میاشت کې بوکو حرام د نایجیریا چیبوک سیمې یو سکول نه 216 اویا جنې کې هغه وخت تختولې وي کله چې دوی سالانه امتحان ورکوو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د بلوچستان صوبائی اسمبلی تیر ورځ د کوټې خونړې پیښې په ضد قرارداد منظور کړی. د عوامي نیشنل پارټي صوبائی غړي وایي دغسې قراردادونه منظور شي او بیا هیر هم شي. په دې کله باندې نور تفصیل د بلوچستان نه د ډیوی ریډیو خبریال حمید سمسور نه اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری راهلی دورانی په مشرۍ کې پیل شوه چې د کوټ ښار د سندیمن په سیول هسپتال کې ځان وژونکي برید دوی په یوه خوله باندې وغندل. لا اغېزمنسو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړله. دوی په دې ترس کې د غندنې یو پرېکړه لیک هم په یوه خوله باندې منظور کړی. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسع پر دې مهال باندې پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړې او وی ویل چې د صوبایي حکومت دغه ګنګوسې بې ځایه دي چې د کوټیز د سنډیمن هسپتال ځان وژونکي برید دوی د پاکستان او د چین له اقتصادي رادارۍ سره تړي. د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ لویه لاره د کوټې له بمي چاودنې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، یوازې د خلکو پام اړول دي او د عامه خلکو ووژنې ته یو جواز جوړوي. مولانا عبدالواسع وویل چې کله په 2012 کې د شی پیرکې پر وګړو باندې چې کم ځان وژونکي بریدونه وسو د دوی حکومت یې ختم کړی، خو لاکن د موجوده حکومت غړي د استعفا ورکولو نوم نه اخلي او نه استعفاوې ورکوي. د بی ان پی سردار اختر منګل بیا وویل چې یوازې د دغه ډول پیښو د غندنې پرېکړه لیک کافي نه دی. د حکومت په دغه ډول مزاحمتي قراردادونو باندې خلک نشي خطا ایستلی، په خالی بیانونو باندې تسلی نشي کېدلی. سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د اګست پر 8 باندې د کوټ ښار په سنډیمن هسپتال کې چې کم ځان وژونکی برید وسو دا د بلوچستان دپاره د امریکا په شانی 9 سپتمبر ګڼل کېږي. د عوامي نېشنل پارټي مشر انجینیر زمرک هم پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړې.
میډم سپیکر، هم تو صرف اپنے براس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
اوے ویل چا حکومت و خلکو ته پتاپوز ورکولو کې پات راغلی دی. په ائتلافي حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی بیا وویل
کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، اس کے خلاف لڑتے رہیں گے اپنے گورنمنٹ کی بحاف پہ، پارٹی کی بحاف پہ اور تمام پشتون عوام، پشتون بلوچ عوام کی بحاف پہ کہ ہم ٹیررزم کے خلاف اسی جذبے سے لڑتے رہیں گے.
موږ د تراګری د پیښو غندنه کوو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیا د حکومت دفاع وکړله او ادعا یې وکړله چې د هند او د افغانستان استخباراتي ادارې.
شکریہ میڈم سپیکر، 8 اگست بلوچستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا.
د کوټی د سیول اسپتال په ځان وژونکي برید کې لاس لري. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی وویل چې موږ ډیر تراګر نیولی دي او خلکو او خبری رسنۍ ته مهم وړاندې کړي دي. د دله خولې چې د اسمبلی د مخالفې ډلې غړي یوازې دلته د تقریرونو لپاره راځي او خپل وړاندیزونه ومشته نه راکوي. مخالفې ډلې پر دې مهال باندې بایکاټ هم وکړي، خو حکومتي چارواکو بیا برته دوی اسمبلی ته راوستل. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې موږ په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو، د خبریالانو او د بیګنا خلکو د هر څاڅکي حساب له تراګرو څخه حخلو او دوی به آرامه ته نه پرېږدو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه دوام لري. د ډیوی ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ دلاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. قدر من اردن کو پدا سی محال چھے دا پاکستان دا جوڑی دو یو کم اویا کالا پورشو دا فاٹا خلق وسم ڈیری گلی لری. پدا اکلا باندے یو سڈنیز رپورٹ دا ڈیوی ریڈیو خبریال ادنان بیٹھنی جو کڑے دا تاستو پران دیکھو.
که څه هم حکومتي چارواکي په قبایلي سیمو کې فوځي عملیات ترسره کړي وروسته د امنیت او ترقۍ داوو سره سم د بې کورشي خلکو د واپسۍ دعوه هم کوي. خو د جنوبي وزیرستان د مدني ټولنې یو غړی ملک انور وزیر وایي په تېر شوي نږدې 70 کلونو کې په سیمه کې نه نوی هسپتال جوړ شوی، نه یونیورسټي او نه بله کومه اسانتیاوې دوی ته رسول شوې ده، بلکې هغه د انګریز وخت سل کلن زوړ قانون اف سي آر سره مخامخ دي.
شتا پکې نه ایجوکیشن شتا نه یونیورسټی شتا، بس هغه پخوانی خبره تکي 2016 دی خو ډېر شعور راغلی دی. مونږ دا وایو چې راځر تر زره دا مونږ د کې پکې سره ملاو شي، الله به مونږ خوشاله لمنځه، الله به سوداګر لمنځه. که نن سبا خو چې مونږ کوم خلک آی دی پیش ولا هغه کوم لاندې پاکستان کوم ولد کوم شری الله ای شری تناسب یو کوته شری او کوکی ولیدل یادل تا چې راغله کوم اف سی آر سره دا خو مثال کې زوس بالکل دا خلک اف سی آر ته پغه غوري او شو دا غس کو اف سی آر کې ته دلته خو شو دا غس پر شي پنده پابندی دا
سیډن کې وای کڅه هم په حکومتي کڅه غټي دا وی کیږي په اسړ دغه دا وو چې سپینوي ممکن نه وي. زیاتې په قبایلی سیمه کې نه سټیبلیټی شته، نه امن شته، جرګه غیر فعال ده، حکومتي واک نه دی په ځای کړی شوی. کڅه هم حکومت او فوزي سرتيري په سیمه کې موجود دي خو نوې بدلون نه دی شوی. هغه د انګریز وخت زوړ قانون سره قبایلی اولس مخامخ دي چې اوس انتهایی زیات ضعیف شوی دي. زیاتوی ریاست خپل ذمہواري پر غاړه نه اخلي او د امنیت ذمہواري په قبایلی اولس اچولې ده، او د وسله والو د برید ښکار هم دغه قبایلی اولس دی، او د عملیاتو په وجه هم دغه قبایلی اولس ته نقصان رسیږي. څېړونکي وایي دغه کمی او خامیانې دي چې هغې په وجه یوه غټه خلا جوړه شوې ده. زیاتوی دغه خلا یوه قانوني او ریاستي خلا ده، او د هیواد د خرجه تکلارې یوه کړې ده چې له وجې قبایلی منطقه ځپل کېږي. د پېښور یونیورسټۍ د جنډر سټډیز شبکې یو معلم چې په خپله د خیبر ایجنسۍ باړي اوسېدونکی ده، درویش افریدی، چې له امریکا څخه پولیټیکل ساینس کې پی ایچ ډی کوي، وایي
اوس که موږ وګورو پاکستان یا دغه خلک چې کډوالۍ راغله، پکې دهشتګردي راغله، د دهشتګردۍ په نوم باندې جنګ راغلو، دغه خلک یې ډېر وځپل. اوس هم موږ څه داسې بدلون نه وینو چې یاره پاکستان غواړي په خپله اراده کې چې داسې بدلون راوستی وي چې دا خلک مین سټریم شي، سیاسي آګاهي راشي، او یا په ټولنیزه توګه باندې دوی په خپلو خپو ودرېږي. نو رښتونې خبره دا ده چې ریاست به خپله خارجي پالیسي په خصوصي توګه د دغه کوم افغان پالیسي دا به بدلوي، بیا به بدلون راځي. نو پاکستان به خپل پالیسي بدلوي، نو دا څه امن راوستل چې دومره ګران کار نه دی.
سیاسي ګوندونو مشران هم د فاټ ځپل کې دوه ذمہواري هم په بیوروکراسي اچوي، وای دوی له دې سره بلا مفادات تړلې دي چې لوځي قبایلي اولس دوی روڼ مستقبل نه ورکوي او دغه سیمه په تیاره کې ساتل غواړي. هغه وای قبایلي اولس د جمهوریت او د ازادۍ له خوند څخه نه خبره دي. زیاتوی قبایلي سیمه کې اوس د ازادۍ ورځ یوازې تر حکومتي ماڼو منځري کیږي. ال سی اس اتحاد مشر نثار مومن دی رادیو تفای
وزیر اعظم شپ تقریر هم کو سر ټول خوشاله خبرې وشوي پټا پاواله باندې خبرونه شو. نو ما ته دغه ځکه تاریخ کاری چې آیا زمونږ فاټا پارلیمنتیان لپاره واقعا ډیره کافی د شرم خبره ده چې دوی څنګه ځان ته خاموش پاتې او اوس په دې خبره خاموش دي. قوم ته به څه وایي ځکه چې دوی خدا وعده کړی و چې نن به اعلانات او دویمه تیاره غټه هغه زمونږ هغه انتظامیه بیوروکراسي چې کومه زمونږ سیویلین بیوروکراسي دا هم په دې کې ډېر لوی کردار دی چې هغوی نه غواړي چې دغه ګټې ته لاس ورکړي چې اربونه روپۍ هغوی راوړي او په دغه فاټا سیکرټ کې غیبېږي او دوی تقسیمۍ ده
قبایلی اولس او قبایلی خاورې ته رسیدلی. هم دغه وجه ده چې په دغه 14 اگست قبایلی اولس که څه هم له سرکار څخه زیاتې هیلې او تمې ساتلې، خو سرکار دغه قبایلی اولس ژوند راپورته کولو لپاره کوم داسې اعلانات ونه کړ چې هغه د قبایلی سیمې په ګټه تمام سی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو او ٹی وی.
دانیم ساته سهرنه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمان لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شه. زمونږه د فیسبوک او ټویټر پانو پته ده وی او ای ډیو. افغان چارواکي وایي جنوبی هلمند ولایت د نړیوال ترهګرو نوې هدف دی. د ولایت گورنر ویلي هلته بهرني ترهګر له طالبانو سره یوځای شوی. نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ نورو.
افغان چارواکی وای جنوبی ولایت هلمند کې ل افغان ځواکونو سره په جګړه اخته وسلوال طالبانو د یو نوی کمانډو ځواک په مرسته خپل جګړه لا ګړندی کړې ده. د دوی په وینا دغه ځواک چې سره کتنو میږي په سلحه او جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې کره شواهد لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای هغه ولایت اوس د نړیوال ترګرو د ایجنډا هدف دی.
هلمند اوس د نړیوال ترورستانو د دزغلیدو او یا د اسغلولو او یا د شومو مخه هدف ګرځیدلای دی. په دغه جنگیالیو کې پاکستانی شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوګو یې هغه شته.
د دغه نوي کتاب په اړه لومړی معلومات د وایس اف امریکا او خبری ادارو لخوا تیره اونۍ ورکول سو. هلمند چې له پاکستان سره پوله لري له تیرو څو کلونو راهیسې له جګړې سره مخ دی. ځای خلک وایي طالبانو ډیر چټک پرمختګ کړی او اوس د هلمند مرکزی ښار لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هغه مرکزی ښار یې په مؤثره توګه محاصره کړی دی. په هلمند کې د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایس اف امریکا ته ویلي خارجیان له څو کلونو راهیسې په هغه ستراتیژیکي توګه مهم ولایت کې شتون لري او تورې پورې کړی چې له ګاونډي هیوادونو څخه ورته مرستې رسیږي.
دغه جګړه کې دغه ورته پاکستان د پنجابیان چې په اردو ژبه باندې خبرې کوي هغه څه کوچنیان پیدا شوي دي په دې کې چې په مخادرو کې د دوی غږونه اورېدل شوي دي، په انګلیسي باندې خلک خبرې کوي. دا ټول څه کومانده په بعضې ځایونو کې بېخي د افغان طالبانو یا د نورو طالبانو په پلاس کې نه ده، هغه د بهرنیانو په لاس کې ده چې هغوی ورته لارې وښيي. سم د یو پلان له مخې مخته ځي او د هغوی سره مکمل ډول ټول امکانات ته هغه د پرمختللې نوې ټکنالوژي او تخنیک څخه کار اخلي. نقشې ورسره دي، د دې تر څنګ په زرې وسلو باندې مجهز دي.
محمد کریم اتل زیاته کړه چې وسلوال په جګړه کې خپل ژوبل کسان د درملنې لپاره بیرته پاکستان ته وړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په افغان مطبوعاتو تور لګولی چې بے بنسټه خبرونه خپروي. البته په هلمند کې د جګړې په اړه د افغان چارواکو د تازه اداګانو په باب یڅ نه دی ویلي. اسلام آباد تر دې وړاندې د افغان حکومت داسې تورونه رد کړي او وایي یو باثباته او سولیز افغانستان د پاکستان په حق کې دی او دا چې دوی د دې لپاره خپل کوششونه هم جاری ساتلي دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د یو زمګ د نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د ترکیه پورې تسلیمه د شام په یو سیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان ویل شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دي. په دې کله باندې نور حال زمګ همکار کلیم افضل راکوي.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د ځانمرګي چاودنه د شام او ترکیه ترمنځ په هغه لوی لار شوی کمه چې د شام ادلیب صوبې او ترکیه سرحد ترمنځ تګ را تګ لپاره استعمالیږي. په ادلیب باندې د شام حکومت مخالفینو قبضه ده. د شام په حالاتو نظر ساتونکې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه چاودنه کې هغه بس په نخښه شوی په کوم کې د شام حکومت مخالفه باغیانو سفر کولو. دا سرحدي پوله اتمه په نوم یادیږي او اکثره شام باغیانې خپلو جنگیالو او نورو ضروري شیانو لپاره کاروي. په دغه بس کې د وجل شو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا خودل شوې. ځینې فعالین وای تر سلويخت پورې د شام حکومت باغیان وجل شوې. په دې صوبې کې د شام حکومت باغیانو ترڅنګ د القاعده ترهګر هم پټ دي. د کومې په ضد د شام حکومت لخوا اکثره درنې هوایی بمباری تر سره کیږي. په ادلیب باندې تیر ورځ هم شپږیش هوایی حمله شوي. دا هوایی حمله اکثره د روس جنگی جازونو لخوا ترسره کیږي. څوک چې د صدر بشار الاسد مرستې لپاره راغلي. په ادلیب باندې د شام حکومت لخوا دا تازه بمباری په دې وجه هم ډېرې شوي چې د ادلیب باغیانو د الپو محاصره ماتولو لپاره دغه سیمې نه په حکومتي عسکرو حملې زیاتې کړي. په ادلیب باندې بمبارو کې راپورونو تر مخه 122 عام ملکي وګړي وژل شوي. د دې علاوه مطبوعات خای چې په الپو کې هم د جګړې لامل 320 عام ملکی وګړي حق رسیدلی چې پکې 126 ماشومان وو. دا چې کم وجل شوی دا یوازې حکومتي بمبارو له وجې نه دی وجل شوی. په دوی کې نیمه شمیره باغیانو لخوا په حکومتي عسکرو باندې په ګولاباری کې وجل شوی. خو ځیان زیاتره عام اولس ته رسیدلی. الپو هغه سیمه ده چې تر اوسه پورې حکومتي محاصرې لاندې ده. او د اولس امروزه ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دی. الپو د شام په یو وخت کې د ټولو لوی خار وو چې د اقتصادي هلو ځلو مرکز پاتې شوی، خو اوس د خانه جنگی مرکزی خار جوړ شوی. بلخوا په شام کې د داعش قبضې نه منبیج خار آزادولو وروستو سیرین ډیموکراتیک فورسز اعلان کړی چې دوی به په سیمه کې نورې هغې سیمې هم د اسلامي ریاست نه خلاصوي کومې چې د ترکیې پولې ته څیرمه دي. ایس ڈی ایف مشرانو د منبیج کامیابی وروستو د الباب په نوم یو شورا هم جوړه کړې چې مقصد یې د الپو او منبیج ترمنځ یو بله مهمه سیمه الباب آزادول دي. ایس ڈی ایف چې د امریکایي مرستې ورسره شامل دي زیاتره جنگیالي کورد نسل سره تابع لري. د تیرې جمعې پر ورځ د یوې اوږدې جګړې وروستو د اسلامي ریاست نه منبیج سیمه آزاده کړې، کومه چې د راکا او د ترکیې سرحد ترمنځ ډېر اهمیت لري. د امریکای هوایی ځواک په مرسته او په ځمکه د امریکای خصوصي عسکرو د تربیه وروستو ایس ټی ایف ډېره فعاله شوی او داعش ته یې په یو څو میاشتو کې ډېر ځاني او مالی زیان اړولی. داعش د دې وړاندې هم یو شمېر سیمې په نږدې ورځو کې په عراق او شام کې د لاسه ورکړي. د امریکای یو جرنیل ادعا کړي چې د داعش سلویختو زرو زیات جنگیالي وجلي او شمېره یې 1500 ته راکوزه شوی. د امریکای صدر باراک اوباما سو واری دا ژمنه کړې چې د داعش نوغې به وباسي او د ترهګرې ډلې هغه ټولې سیمې به آزادې کړي کومې چې دوی په خپلې ولکې کې ساتلې.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. د برازیل په ریو ڈی جنیرو خار کې د اولمپکس نړیوالې مقابلې دوام لري. په دې اکله باندې تازه حال تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومند راکړي.
د ریو اولمپکس مقابلو په نهم ورځ د امریکایي لوبغاړو ډله په شپږ شپېتو تمغو ګټلو تر ټولو وړاندې ده. په دې کې شپږویشت د سرو زرو، شل د سپینو زرو او شل د پیتلو تمغې شامل دي. په دویم لمبر د برتانیې د لوبغاړو ډله ده چې پکې اووه دېرش تمغې دوی ګټلې دي او په دغو کې څوارلس د سرو زرو، شپاړس د سپینو زرو او اووه د پیتلو تمغې شامل دي. د چین د لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده، دوی څلور څلوېښت تمغې ګټلې دي چې پکې څوارلس د سرو زرو، دیارلس د سپینو زرو او اوولس د پیتلو تمغې شامل دي. په نهم ورځ د امریکا یو دېرش کلن مایکل پیلپس د خپل اولمپکس کیریر درویشت د سرو زرو او د ریو اولمپکس پنځمه تمغه وګټله. مایکل فیلپس د لامبوزنۍ په مقابلو کې په څلور ضرب سل میټره فری سټایل لامبو کې خپل اخیری جایزه واخیسته. د په دې اولمپکس مقابلو کې یوه د سپینو زرو تمغه هم ګټلې ده. د خپل اخیری د سرو زرو جایزې د ګټلو وروستو امریکایي لامبوزنانو سره د تالاب غاړې ته په یو څپ کې د ودرېدو په وخت وویل چې فخر کوم ستاسو د ټولو سره په دغه ډله کې وم. د خبریالانو سره وروستو خبرو کې مایکل فیلپس وویل چې د کال 2000 ټوکیو اولمپکس مقابلو کې به دوی هم شرکت کوي، خو په لامبوزنۍ مقابلو کې به نه وي او د تماشبین په حیث به وي. بس زما وار تیر شه. د زیاته کړه دومره به خوشاله نه وم که چېرې د کیریر ختمون مې د سرو زرو په جایزه ګټلو باندې نه و شوی. زیاتوي د سرو زرو په جایزه د کیریر ختمون لویه خبره ده، دې کې هیڅ شک نشته. د امریکا یو بله لامبوزنه کیټی لیډ کی هم د درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. په فری سټایل کې 200 میټره، 400 میټره او 800 میټره لامبو کې دغه جایزې دي اخیستې دي. په 400 او 800 میټره لامبوزنۍ کې هم د خپل نړیوال ریکارډ مات کړی دی. د خپلو کامیابیو وروستو خبریالانو ته دی ویلي چې ما خپل اهداف ترلاسه کړل او تر ټولو مهمه خبره دا چې خوند مې ترې واخیسته، دومره چې ما یې تصور هم نشه کولی. د زیاته کړه چې د خپل پروفیشنل لامبوزنۍ ژوند پلو ته د تګ سره سره تعلیم سرته رسول غواړي چې یو شخصیت د یو لوبغاړي تر څنګ هم ولري. بلخوا د نړۍ تر ټولو تیز انسان اوسین بولټ په ریو ډی جنیرو کې د سل میټره ډیش زغل کې دریمه د سرو زرو جایزې ګټلو دپاره تیاری نیسي. ولې د امریکا سپرنټر جاستن هم د دې زغل غوره لوبغاړو کې شامل دی. د روس د لوبغاړو ډله د ریو اولمپکس مقابلو کې په دیرشو جایزو ګټلو سره په څلورم لمبر ده. دوی نهه د سرو زرو، یوولس د سپینو او لس د پیتلو تمغې ګټلې دي. Thank you.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او څنګه خو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا چې کله هم یو ترهګر ګوند یا فرد په ګوته کې چې هغه د ترهګرو د پاره د پیسو په لین دین کې لاس لري، نو امریکا داسې ګوند یا فرد د بینکارۍ د بین الاقوامي نظام نه د بهر ساتلو اقدامات کوي، او دا شان دوی د پیسو ټکو متعلقه کسانو یا ګوندونو ته د لیږلو یا اغوی نه د وصولولو جوګه پاتې نشي. امریکا د بینکارۍ په نظام کې د دوی پرته موړي بند کی، او دا یقیني کوي چې هیڅ یو کاروباری تن یا اداره دوی سره کار باپار اونکی. دا په هغه صورت کې ډیره لازمه وی کله چې امریکه د خپل انتظامی حکم نمبر 1-3-2-2-4 لاندې داسې یو ګوند یا فرد په ګوته کې چې امریکای یا خو ترهګر ګڼي یا ترېنا د ترهګرۍ د کارونو ویرا کوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د اگست په شروع کې جماعت الاحرار او یو تن محمد ابرینی په خصوصي توګه عالمی ترهګر نامزد کړی دی. محمد ابرینی د دولت اسلامیه چې د داعش په نوم هم یادیږي د یورپ د سانګې یو غړی دی. جماعت الاحرار د تحریک طالبان پاکستان ګوند نه جدا شوی یو ډله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې قیام لري. خپل تحریک طالبان په کال 2010 کې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې شوی دی. جماعت الاحرار په ګڼو اولسي مذهبي کمشمیره فرقو فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو باندې شوو حملو کې ککړ تنظیم دی. دی ګوند د روان کال په مارچ کې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې یو خودکش حمله کې د اویو نه زیات کسان وجلی او په سوونو جوبل کړي دي. د عیسایانو د ایسټر اتوار په دستورا دا د کال 2014 د دسمبر نه پس پاکستان کې د ټولو نه زیات خونړی حمله وه. په دې کې وجلی شوي زیاتره زنانه او ماشومانو. کله کله داسې هم کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت څوک فرد په ترهګرۍ تورن کی هغه د وړاندې نه نیولې شوی وي. همداسې معامله د محمد ابرینی هم ده چا چې د کال 2015 په نومبر کې پیرس کې شوو حملو کې برخه اخیستې ده، په کومو کې چې شپږ نیمې شلی کسان وژلې شوي او 350 نه زیات جوبل شوي وو. او دا شان د کال 2018 په مارچ کې د برسلز حملې هم دي چې 2 کسان پکې وژلې شوي وو. د بلجیم حفاظتي ځواکونو محمد ابرینی په اپریل کې نیولې دی. د ترهګرۍ دپاره په نامزد کېدو ترهګر ګوندونه او افراد یو خو خلکو ته ښکاره شي او بل دوی د نورې دنیا نه جدا شي. په دې باندې د دوی ملګري د ترهګرۍ د جاري ساتلو دپاره د خپلو وسیلو د استعمالولو هم جوګه پاتې نشي. د جماعت الاحرار او د محمد ابرینی د ترهګرو په نوم نامزد کولو نه امریکا د دوی او د دوی د ملګرو په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو د دوی د وستوان د تالا والا کولو په لوري فیصله کن اقدام کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.